د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د لانجې د حل لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نظر پوښتنو له مخې بهارت یا جناتا ګوند د هند په انتخاباتو کې ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ د رامنځته سوي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړو د شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوري کړی دی او لا ډیرو جرمونو ته لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامي چې یمموتو له قبل لیکلي چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. شغلی یمموتو دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه دا ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړوي. د یونما راپور د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت پرمختګونو ستایلی دی او وایي ملګري ملتونو د دغه سازمان د فساد ضد کنوانسیون پر اساس د ژمنو د عمل کېدو په برخه کې د افغانستان ملاتړ کوي. د یونما په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د فساد ضد کنوانسیون د فساد پر وړاندې یوه نړیواله قانوني وسیله بلل شوې ده. د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ د رامنځته سوي شخړې وروسته د ولسی جرګې غړو د شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل سوی پلاوی به د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې د انتخاباتو بهیر وګوري او وروسته به خپلې څېړنې په عمومي غونډه کې شریکې کړي. د رواني اونۍ د شنبې پر ورځ د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول چې په جنجالي ډول پای ته ورسېدل. که څه هم ښاغلي رحماني دغه انتخابات وګټل، خو ښاغلي اصولي او یو شمېر نور وکیلانو اعتراض وکړ او ویلې دي چې رحماني د جرګې 50 جمعیه رایې نه دي ترلاسه کړي او باید دوم ځل انتخابات وسی. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونه په لړ کې هم اوریدلی سي. د کابل د اومي امنیتي حوزې اړوند دوغابات سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤول بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د برید تیر ماښام داسې مهال شوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول.
ای که طالب بوده یا نبوده تانوس مشخص نیست. سوی مهاجمینی که حمله کردن دو نفرشان کشته شده
دیوی دا چی طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل سوي دي او دوه نورې ټپیان دي. د شغلی مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي دي او سیمه تر امنیتي پوښښ لاندې ده. وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دي چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای ته ورسوي. د امریکا ولسمشر نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ایران ته په خطاب کې لیکلي چې ایران جګړه غوړي دا به د ایران رسمي پای وي، هیڅ کله بیا متحده ایالات مګواشه. د ولسمشر ټرمپ نننی ګواښ داسې مهال شوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنگتن او ریاض د څرګندونې د سمال سوي چې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا ډیره سوي دا ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندیښنې راپورته سوي. واشنگتن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډیر کړی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې جګړه دوی نه غواړي. د می پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته چیرمه یو راکټ ولګی چې زیان نه درلود. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د غیواد د پارلمان د اتمی دورې د منحلې دو اعلان وکړ. شغلی زیلینسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو په مراسمو کې دا خبره وکړه، خو سمدستي د بیړني انتخاباتو د بیړني پارلماني انتخاباتو لپاره کومه ځانګړې نیټه یاد نه کړه. شغلی زیلینسکی د غرض په همدې مراسمو کې له حکومت څخه د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه.
голову службы безпеки
Украины. زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت د ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړی. د ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوي، خو د کار د پایله لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوه میاشتو کې دا کار وکړي. د اوکراین د اساسي قانون لمخې د یو پارلمان د منحلې دوه د پریکړې د خبرېدو او د نوې انتخاباتو د ترسره کېدو ترمنځ حد اکثر دوه میاشتې وخت ټاکل شوی دی. پخوانی کمیډین یو 40 کلن زیلینسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي. سو د خبرونو پای.
لازادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر له لانجې وروسته د جرګې غړو نن یو پلاوی ته د دې ستونزې د اوري دنده وسپارله.
پلاوی وکړل شو چې هغه ارشیف وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تعالی تعالی شو تعالی ته خپل راپور ورکړي.
د دې لانجې حقوقي اړخونه به په یو مرکه کې وڅېړو.
که چیرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسجرګه کې دومره کسان تاسو په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او د انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي.
په نورو راپورونو کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل نوی راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لار کې اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بیا هم بمباري کړې ده، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بل شفاف پته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کفار پر سروي باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسولت.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د نظر پوښتنو له مخې بهاریاتیا جناتا ګوند د هند په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره نن یو پلاوی وټاکل شو. د ولسی جرګې یو شمېر غړو ازادۍ راډیو ته ویل چې ټاکل شوی موظف پلاوی به د ولسی جرګې پارشیف کې د شنبې ورځې د رایو بهیر وګوري او خپل څېړنې به وروسته عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د ریاست پر اتساوکۍ له رامنځته شوې شخړې وروسته د ولسی جرګې غړو د دغه شخړې د حل په هدف یو وار بیا پلاوی ټاکلې ده. د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی رسنیو ته ویلي دي چې د ولسی جرګې له غړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر اتسو د دغه جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې انتخابات وګوري.
دغه د بد حرکت دی، د موزر حرکت دی، د مخنیوي لپاره 15 پلاوی ټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري. هغه زړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رای در طول یو دبر څخه جدا کی او تعالی تعالی شو تعالی خپل راپور ورکی او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول چې په جنجالي ډول پای ته ورسیدل. په دې انتخاباتو کې میر رحمان رحماني 1023 او کمال ناصر اصولي 1550 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګډون کړي، خو ښاغلی اصولي او ځینو نورو وکیلانو په دې پریکړه اعتراض وکړ. دوی وایي 1023 رای د ټولو 220 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات وشي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي ګل رحمان همدرد رسنیو ته وویل ټاکل شوی پلاوی د پریکړې حق نه لري، یوازې په آرشیف کې د ښاغلي رحماني رائے سیړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که وکیلان په خپلو کې د روانې شخړې حل راونه باسي، قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. د ولسی جرګې غړي د نن ورځې د ټاکل شوي پلاوی د شمیر په اړه یو خوله نه دي. د جرګې غړي میر حیدر افضلی بیا د پلاوی د غړو شمیر وویشتنه، خو دا ویل چې د پلاوی لپاره 19 نوي او 10 د پخوانی پلاوی غړي وټاکل شول. خاغلی افضلی د پلاوی د کارونو په اړه وویل
بلایت موضوع کار وکړنه، یک رائے کې از رحمانی صاحب
است دی وای د پلاوی په دوو موضوعاتو کار کوي. اول د خاغلی رحمانی هغه رائے چې د مجلس د سرپرست رئیس لوري باطل اعلان شوی پارشیف کې اچيړي، که باطل یا هم سمي دا به ځانګړی کوي. دوهم دا چې د نصاب پاړه چې یو شمیر وکیل صاحبان وایي 220 وختنه او د کورنۍ دندو د اصول لمخې 50 جمع یو 1040 رای کیږي هم وڅېړي. تیر ورځ هم د دغه شخړې د حل په خاطر 15 نفری پلاوی ټاکل شوی، خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکل شوی پلاوی خبرو نتیجه نه دا ورکړې او پلاوی لغوه شوی دی. اوس ولیدل شي چې دغه نوې ټاکل شوی پلاوی به د شخړې په حل کې څومره رول ولوبوي.
و موریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره یو پلاوی ته دنده سپارل شوې. د دې لانجې د حقوقي اړخونو په اړه مې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن وپوښت. ښاغلي هوډمن د مرکې په پیل کې د ولسی جرګې د اساسي دندو د هغې لایحې د تفسیر په اړه خپل نظر وړاندې کړ چې نتیجه یې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر لنجمنه شوه.
د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول، هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسی جرګې موقت رئیس اعلان کړل، د هغو ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب هغه کوم لازم حق یعنې 50 جمع یو اکثریت تکمیل کړي، هیڅ کاندید په دې ونه توانېدل چې وشي کولی هغه رای خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د څه اعلان سره د ولسی جرګې د موقت رئیس لخوانه په لومړی شیبو کې دغه انتخابات هم به نتیجه پاتې شول، بس وروسته بیا فکر نور اختلافات راغلل، نور مسایل راغلل، هغه نه متاسفانه ډېر حقوقي زاوینه نه وه.
بله هورمن صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ په کې په یو اویایمه ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو له مخې د یوې موضوع تصویب د حاضرو غړو اکثریت پاساس کیږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوې چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو 50 جمع یو او که دی ورکرل شو یو رایو 50 جمع یو
کله چې دی ولسی جرګې غړی دی ولسی جرګې د تعداد په منځ کې ناست دی، او هر څه او یو ګوري هغه په غونډه کې حاضر بدل کیږي، او د دې حضور د هغه د لازم رایو حد دی هغه هم د حاضر غړو له مخې نه محاسبه کیږي، نه د صندوق کې د ټول څو رایو بته حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې به هیڅ خاندي طرفداري ونه کړي او خپل رای ممتنې توګه باندې وکړي. نو ممکن دا د کسانو په جرګه کې دوی حاضر وي،
یعنی تاسو وایئ چې رای نه ورکول هم د ممتنې رای په حساب باندې شمیرل کیږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رای پاڼه اخلي او په صندوق کې سپینه اچوي یا مثلا خرابوي، ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې و چې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو، نو هیڅ کاندید ونه شو کولی چې د 240 رایو اکثریت وي. او دو تاوالم مغا موضوع بیا دا کم استاس مخ که دی داخلی وظایف دی اصول تا اشاره بکره دی اساسی قانون حکم دیر واضح دی دی اساسی قانون حکم داده دی حاضر و غیر و اکثریت تا دی اساس من چرا ایس کاندید و نسو کوله چه اکثریت رای لست راوری بنان پا دی انتخابات و نتیجه جولا نسوله پیچه دیگه پا تفسیر و دیگه پا تطبیق که کمستون زی کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل سي او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږدنه سي زه فکر کوم چې خپله ولسجرګه کې هم دومره کسان شته چې په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته دوی اعتبار ورنه کړي بل لار مستقبل دی چې له سره اوسي ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړي وس دا رئیس کچې دې رحم سی او بیا دې ول سی دې دې غوندو په اداره کولو په رهبرۍ کې بدایل ستونزې سره مخامخې ان دا دې جرګې دې مدیریت لپاره هم خنډ جنل لري چې وسانې کسان نه یوي راس رئیس
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
لازادي رادیو خبری مجله ووري د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو ځل بیا د نړیوالو ځواکونو په هوایی حمله کې خلک وژل شوي خو دا ځل قربانیان ملکی وګړي دي د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپل کورنۍ او ټاپيانې د لشکړګا ایمرجنسي روختون تر اوستي دي وایي چې پر کورونو یې بهرنۍ ځواکونو هوایی حمله کړې ده په دې اړه تفصیل الیاس دایره کوي
د لشکړګا شهر د ایمرجنسي روختون مخې ته یو شمېر کسان د خپل کورنۍ او د ټاپيانو د حوال د اخیستلو لپاره منتظر دي یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دی وایي تېر شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته چیرمه چاپه وغیرې ده او د عملیاتو په وروستیو شېبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی
زما نوم جانان دی د چاپي پالات کې نو بره خو وخت ډېر تېر شوی لږ تېر شوی بله چاپه په پورته کېدو وه چې طالبان ټکان پر وکړل په ټکان پالات کې کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول ټپیان هم لرو وس الان زموږ خپله کور ده دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم
نوم یې محمد ابراهیم دی دغه سهار مهال چې اوس نت مې دی چې زه مسجد ته د کوچنیانو په کټ سربېره پراته وه بله تیاري چې په مړه خطا کې په اوسرای کې وموشتې په شیرالې زما په سرای کې وموشتې
تر اوسه لشکرګا ایمرجنسي روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې په کې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی ده کته هم چارواکي درې تنه شي خو د سیمې خلک وایي پنځه نفر ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي د دې روغتونې وې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه د شپې د پیښو په ټپیان کې ماشومان او ښځې ډېرې دي خو روغتیاي حالت د ډاډ وړ دی دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تیر شپه د وی چاپی پر مهال مرګ جوړ لیدل دي د ایمرجنسي روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپینږری محمد ساوایي وړ مشپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته چیرمه د کلایګاس په نوم کلی کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپیا او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بختول مړه او ژوبل شول
وړ مشپه واجره ده لشان مې لو کا چې لږ کو سامان تیار بمبار باندې وکي چې بمبار باندې وکي پیدا راځي سول واجره ده سامان ټک ټک وی وشتل دوه مې راوستلې ده سول راځي شي دان سول نور هم د ټکور یو کور ته څلور نفر واجب دي نو شي دان سول د بل کورسه
په دې ورستوي کې د هوایي بمباروي او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماينونو لامل د ملکی کسانو په مرګ جوړ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی د هلمند والی وایند مرز وخت دی وی چې د نارسراج په زنبولي کې یو پیښه کې ملکی کسان ته مرګ جوړ لا وشته خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رمسته شوی ده
د کرش کول سوالې په زنبولي استقامت باندې اته نفر ملکی کسان ټپيان سوي دي په پیښه کې او درې تنه نور هم شهیدان سوي دي هغه رښتون ته را انتقال سوي دي د دې کلب باندې فعلاً چرنې روان دي تر څو مشخصه معلومه سي ان شاء الله بیا به تاسو سره معلومات شریک شي
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 200 شپږ اتیا ملکی کسانو ته مرګ جوړ وشته چې له دې جملې یو سل شپږ وژل شوي او یو سل اتیا نور ټپیان شوي دي محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
هدایت الله نیکزاد د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس پیغام کې لیکلی دی، له حکومت نه غواړو چې په هلمند کې دغه د شپې عملیات بند کړي، ځکه چې ټول ملکي وګړي پکې وژل کیږي. حکیم افغان له کندهاره په خپل اس ام اس کې لیکلي، حکومت باید د دې ړندو بمباریو مخه ونیسي، کنه د حکومت او ملت ترمنځ واټن به زیات شي. او عبدالعزیز د زابل له شملزو ولسوالۍ څخه لیکلي، پنجابیان زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه د توپونو گزارونه کوي، زمون کلی د ډیورند کرښې نه 2 کیلومتره لرې پروت دی. مرکزی حکومت دې توجه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري،
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره فساد لا هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د یوناما استازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل نوی راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یوناما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پر لبسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هر برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د یوناما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، په حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوي چې په اساس یې د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړی شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت دوه پخواني مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړه برخمن دي اقدام وکړي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي، او یوازې په تیر لمریز کال کې دوی په دې برخه کې له 200 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو نه.
نوم یې زبیح الله ده. فساد خو په دولتي ادارو کې تر اخر حوض ته رسېدلی، او د یعنی په هر اداره په هر دولتي بخش ته چې لاړ شي نو فساد نه ډېر استفاده کوي، او هر څوک د دې دپاره کوشش کوي چې یو څه د فساد د لاس طرف نه لاسته راوړي. او په دولتي په هر اداره کې هر وزارت ته او هر بخش ته، حتی تر ریاست تر عادي ترافیک تر هر څه پورې فساد شمول دی، او د ټولو فسادي فساد کې ښکېل دی او فساد مخته وړي. د حکومت نه خلک هېڅ توقع نه لري، هېڅ یو امید نه لري چې دا حکومت بمختلاړ شي.
زه نوید ما یو تن کابل اوسیدونکی، اداري فساد خو در ټول تمالونه چې پراخ پیمانه ده په افغانستان کې، چې ورسې اول تدان د پیسو تقاضا کوي چې کوم وظیفه غواړي یا بل کوم مشکل دي. همدې زموږ خپل ملګری او غوښتل چې یو جواز جوړ کړي تجارتي. همدې د سوداګرۍ چارو ریاست تللی وو او صنعت، هغوی چې ورځي اول ورته خو د پیسو درخواست کې پای او جواز باندې 6000 افغانۍ هغوی اخلي. خو مطلب چې هغوی ورسره ویلي چې موږ دانه درکو، کار ډېر ځنډولی، واته تر دې پورې یو وخت کې مجبور شو د 6000 افغانۍ دوی ته ورکړي.
نوم حمید دی د کابل اوسیدونکو د ولسمشر اشرف غنی پر اتلو سره کڅم ولسمشر د فساد ورکیدو ډیری وادي کړی وي چون د افغانستان شرایط د تیرو دیارلس کلونو یا د تیری دورې چې د ولسمشر مخکنی ولسمشر کرزی څخه پاتې دي کم فساد او کم حالت چې پاتې دي دغه ورکیدل په دونه کم وخت کې یعنی اسانه خبره نه ده مشکله ده اما بیا هم د تیری دورې په نسبت باندې د ولسمشر غنی په دوره کې فساد څنګه کم شوی دی موږ ته امیدوارم یو چې ان شاء الله نور به هم د فساد مخ پر ورکیدو کې چې څنګه سیستم نوې شوی دی حکومت کې اداراتو کې دولتي مامورین تر جره پورې نوې شوی دی هم کسان چې په خو او په فساد کې شکیل و هغه تر جره پورې یعنی موږ شه مثالونه وینو چې څارنوالۍ ته معرفي شوی دی
د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل د ازادي راډیو خبری مجله او د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو شورا پر ولسمشر اشرف غنی غږ کړی چې د واک دوره د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او دای باید له خپل څوکۍ ګوښه شي د دې شورا غړونن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی خو جمهوریت ریاست وایي د اساسي قانون د تفسیر مرجع ستره محکمه ده
د افغانستان ولسمشری ټاکنو ته د کاندیدانو شورا وای محمد اشرف غنی ته به اجازه ورنکړي چې د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي د دغه شورا غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د جوزا په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت د کار دوام د قانون خلاف دی او خپل چارې باید سرپرست حکومت ته وسپاري د دغو کاندیدانو له ډلې حنیف اتمر وویل
اگر زندگی بود در دو روز آینده
د وویل که ژوند په دو راتلونکو ورځو کې به د جوزا د لومړۍ نیټې شاهدان یو دا ورځ به جمهور رئیس صاحب ته د مهم امتحان ورځ وي که دوی د جوزا په لومړۍ نیټه اساسی قانون ته درناوی و نه کړ په هیواد کې به د بحران لامل شي
بحران در کشور میشه
خاغلی اتمر وبل که ولسمشر قانون مات کړیو له دولتي دستګانه کار واخلیو په ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړیو همدارنګه پر دفاعي او امنیتي ځواکونو هم فشار راولي او ناوړه ګټه ترې واخلي په هیواد کې سیاسي بې ثباتي حتمی ده شهاب حکیمی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، ابراهیم الوکوزه، لطیف پدرام، عنایت الله حفیظ نور کاندیدانو چې د جوزا په لومړۍ نیټه یې د ولسمشر په ګوښه کېدو ټینګار کاوه په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د کاندیدانو د شورا په غبرګون کې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې داسې ویلي دي د افغانستان ملت ته اطلاع ورکوو چې د اساسي قانون د تفسیر یوازینی مرجع ستره محکمه ده افراد او اشخاص نشي کولی چې قانون په خپله خوښه تفسیر کړي بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو د څرګندونو په اړه وایي دوی حقوقي دریز نه لري او وسنۍ شخړې به په هیواد کې د بحران د رامنځته کېدو لامل شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ په مکلی د خبرونې وروستي راپور ته په هند کې له پارلماني انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې اټکل کوي چې د دې هیواد واکمن ګوند بهاراتیا جنتا تر هغې چې تمه کې ده ښه نتیجه ترلاسه کړي له بلې خوا د دې ګوند ځینو سرچینو ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو ائتلافي شریکانو سره د لیدنو کتنو لپاره چمتووالی نیسي
د هندوستان د اوو پړاوونو عمومي انتخاباتو ته په نړۍ کې د ولسواکۍ د یو لوی تمرین په سترګه کتل کیږي د انتخاباتو کې رای ورکول چې د اپریل په 11مه پیل شوی وو د یک شنبه پورې پای ته ورسیدل تر رای ورکولو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د نریندرا مودي بهاراتیا جنتا ګوند او ائتلافي شریکانو یې تر هغې چې تمه یې کېده ښه نتایج ترلاسه کړي د رویټرز خبري اژانس د بهاراتیا جنتا ګوند یا بی جی پی د دوو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي دا ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره د خپلو شریکانو سره د خبرو اترو تابع نیسي خو نړیوال رسنۍ وایي هندو نشنلیست مشر نریندرا مودي به په خپل نوي حکومت کې اړوي چې د بیکارۍ څخه نیولې تر رو اقتصادي ودې پورې یو لړ هغه ستونزې کابو کړي چې هندوستان ورسره دا مهال لاس او ګریبان دي د رویټرز خبري اژانس په وینا په هندوستان کې په اټکلي توګه هر میاشت تر 1 میلیون او 200 زرو زیات ځوانان د کار مارکیټ ته راځي او د دوی لپاره د کارموندنې شرایط برابرول به د نوي حکومت په وړاندې لویه ننګونه وي د هندستان د اقتصادي وڅارونکو تحقیقي اداره وای په دې هیواد کې د اپریل په میاشت کې بیکاری 1.6 سلنه ته پورته شو چې د 2014 میلادي کال راهیسې د بیکاری تر ټولو لوړه کچه ده. د هند اقتصادي وده په اکتوبر او دسمبر کې 6.6 سلنه ته 50 راکمه شو او دا ښکاری چې نور به هم روشي. اقتصاد پوهان د رسمي اقتصادي معلوماتو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي وای په واقعیت کې په هند کې د اقتصادي ودې وضعیت تر رسمي شمیرو هم خړپړ دی. د رویټرز خبري اژانس وای د هند نوې حکومت به د اقتصادي ودې لپاره محدود انتخابونه ولري او باید په غور وکړي.
له دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د ازادي راډیو د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تکل صاحب عزیز، تشکر از شما.